ધ વોશિંગ્ટન ડીસીના ધ વોઇસ ઓફ અમેરિકા જીવ રેડિયો દે
نوریدن کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دی ودا ز مجاهد جوادم لمړی پام وکړی د دې ساده مهمو خبرونو سرټکو ته د افغان حکومت رسانی او مشر په یلی هوادې له پاکستان څخه غواړي چې د طالبانو د مرکزونو په تړلو کې د عملی ګامونو پورته کړي او طالبانو له ملاتړ څخه د لاس واخلي د مصر د جامع الازهر مفتی وای افغانستان کې چې طالبان څه کوي دا غیر اسلامي دي او د پاکستان د خبریالانو تنظیمونو په اسلام آباد کې په خبریال اسد تور د برید او تشدد پر ضد احتجاج وکړ. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. د افغان حکومت د رسنیو مشر ویلي چې هیواد یې له پاکستان څخه غواړي چې د طالبانو د مرکزونو په تړلو کې د عملی ګامونه پورته کړي او د طالبانو لملاتړ څخه د لاس واخلي. د افغان حکومت تر رسنیو د مرکز مشر د واخان مینپال امریکا غږ ته وویل د افغانستان غوښتنې ډېرې روښانه دي. مینپال وویل موږ ټول پوهیږو چې ترهګر په پاکستان کې مرکزونه لري او د دغه هیواد ملاتړ ورسره دی. مینپال د افغان ولسمشر د مې د 14 نیټې هغه خبره بیا تکرار کړه چې هغه له شپیګل مجلې سره په مرکه کې ویلي وو طالبانو لوجستیکی مالی او د وګړو د ګمارلو په برخه کې له پاکستان څخه مرستې ترلاسه کړې دي او د هغوی شوراګانې په پېښور، کواټي او میرانشاه کې فعال دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ لفظي شخړه د مې په نیمایي کې هغه مهال نوې کچې ته داخله شوه کله چې د افغانستان د امنیت شورا مشر حمدالله محب په ننګرهار کې یوې غونډه کې خپلو خبرو کې طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د پاکستان استخباراتي ادارې به طالبان د خپلو ګټو لپاره قرباني کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان زاهد حافظ د واتساپ په یو بیان کې په کلکه دا تورونه رد کړل او دای بې بنسټه وبلل. د افغانستان د خارجه چارو وزارت د اعلامیې تر مخه د مصر د لوی اسلامي مرکز جامع الازهر مشر مفتی ابراهیم علام فتوا ورکړي چې په افغانستان کې طالبان څه کوي دا غیر اسلامي او حرام کار دی. د جمعې په ورځ خبره شوې اعلامیه کې د ښاغلي علام په حواله ویل شوی هغه په خپله وینا کې ویلي چې د خلکو په مال او ځان تیری او د عامه شتمنۍ ورانول ګناهی کبیره ده او څوک چې یې کوي په دنیا او آخرت کې به سزا وویني. د دې نه وړاندې د سعودي عربستان مفتی اعظم او د کعبې امام عبدالرحمن السدیس هم د طالبانو جګړې ته فساد ویلی چې ملاتړ یې د اندونیشیا په سلګونو اسلامي پوهانو او مشرانو تیر کال اعلان کړی و. د اعلامیې تر مخه مفتی علام ویلي طالبانو د غیر مسلمو سره د سولې تړون لاسلیک کړی خو د مسلمانانو افغانانو سره جګړه کوي چې د اسلام د احکامو نه سرغړونه ده. په دې اړه د طالبانو له اړخه کوم غبرګون نه دی راغلی خو په تیرو کې د داسې فتوو او بیانونو پروایي نه ده کړې او په افغانستان کې یې جنګ ته ادامه ورکړې. له افغانستان څخه په یو بل خبر کې راغلی دی چې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره په زیاتو شویو جګړو کې په زرګونو خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړ شوي دي. د افغانستان د کډوالو چارو د وزارت ویان عبدالباسط انصاري وویل اکثره د بې ځایه شوي کسان له هلمند، کندهار، بغلان او لغمان ولایتونو څخه دي او دوی د جګړو د زیاتوالي له امله خپل کورونه پرېښي دي. انصاري وړاندې وویل په لغمان کې چې په دې وروستیو کې پکې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړې زور اخیستی شپږ زره کورنۍ زه شوی دي. طالبانو په لغمان کې یو ولسوالی نیولې او د سرخار محترلام سره نږدې شوی و چې امنیتي ځواکونو بیرته په شا وتنبول. ملګري ملتونه وایي په روان کال کې د مې تر 28 نیټې پورې په افغانستان کې کابو یو لک کسان بې ځایه شوي دي. دوی دا هم ویلي دي چې په 2000 کال کې تر 400,000 زیات کسان بې ځایه شوي دي او له دې سره په افغانستان کې د داخلي بې ځایه شویو کسانو ټول شمیر د 2000 کال تر پایه پورې 3.5 میلیونه څخه اوخت دی. د پاکستان سرخار اسلام آباد په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې د خبریالانو ټولنو د احتجاج پر مهال پر استاد علي تور د تشدد غندنه او له حکومت غوښتنه وکړه چې پر تور برید کوونکي دي ونیسي او د نورو خبریالانو تحفظ یې باوري کړي. د مې پر 15 د شپې مهال په اسلام آباد کې د خبریال اسد علي تور کور ته دننه ځینې وسله لرونکي کسان ورغلل او د ده په وینا پښې او لاسونه یې ور وتړل او تشدد یې ورباندې وکړ. تر پیښې وروسته په خپره شوې ویډیو کې تور ادعا کوي چې له دغه دریو کسانو څخه یو ورته وویل چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI غړی دی. د بلوچستان د خبریالانو تنظیم BUG مشر سلمان اشرف وای په اسلام آباد کې د خبریالانو پر ضد تشدد پیښو د ټول هیواد خبریالان اندېښمن کړي دي. او د امریکا ولسمشر له ټولو حقو امریکایانو څخه مننه وکړه چې د کورونا واکسینونه یې ترلاسه کړي دي او له پاتې نورو څخه وغوښتل چې خپل واکسین واخلي. په ټولیز توګه تر اوسه پورې کابو 50% امریکایان په بشپړه توګه واکسین شوي دي. په امریکا کې په کورونا باندې 15,93,000 کسان مړه او په ګرده نړۍ کې تر 3.5 میلیون زیات کسان مړه شوي دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
کو خبرونه مو اوریدل د وایس اف امریکا دی ودا اوس هم د مهم راپورونو پر لور. د افغان حکومت د رسنیو مشر ویلي چې هوادی له پاکستان څخه غواړي چې د طالبانو د مرکزونو په تړلو کې دي عملی ګامونه پورته کړي او د طالبانو له ملاتړ څخه د لاس واخلي. د افغان حکومت د رسنیو د مرکز مشر توا خان مینفال امریکا غږ ته وویل د افغانستان غوښتنې ډېری روښانه دي. په دې اړه بشپړ راپور د نوشیروان قلندر څخه اوري.
د افغانستان یو بل چارواکي د پاکستان د افغان طالبانو سره د اړیکو په سر په اسلام آباد سخت نیوکې کړې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او رسنو مرکز مشر دوا خان مینپال ویلي دي چې پاکستان د طالبانو مرکزونو تړلو د لپاره عملی ګامونه پورته کړي او طالبان او د طالبانو ملاتړ دې ختم کړي. د جرمني د شپېګر مجلې سره د مرکه په وخت دوا خان مینپال ویلي دي چې موږ یقین لرو د ترهګرو مرکزونو او ملاتړ په پاکستان کې دي. دوا خان مینپال له صدر اشرف غنی هغه خبره هم تکرار کړي چې پکې اشرف غنی ویلی وو پاکستان طالبانو ته لاجستیک مالی او د خلکو د جلب کولو په لړ کې مرستې ورکوي او د طالبانو بیلابیل شوراګانې د پاکستان خارونو په نوم یادېږي لکه کوټه شورا، پېښور شورا او میرانشاه شورا. د وی او ای د انګریزي څنګه رپورت وايي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو دانوي جنگ د مئی په میاشت کې یو نوی پړاو تا پس له هغه ورسېدو چې د افغانستان ملي امنیت صلاحکار حمد الله موهب په ننګرهار ولایت کې یو غونډې ته وویل چې د پاکستان استخباراتي ادارې به د خپل مقاصد لپاره طالبان قرباني کړي. حمد الله موهب طالبانو ته په مخاطب کولو سره ویلي چې دوی یعنی پاکستانیان نه غواړي چې تاسو واک ترلاسه کړي او نه به د واک په ترلاسه کولو کې تاسو کومک وکړي. دوی چې تاسو ته څه ویلي دا ټول دروغ دي. یوازې نه سیز چې دوی د تاسو نه غواړي هغه دا دی چې دوی تاسو د خپل ځان او د خپل جنگ د پاره قرباني کړي. د پاکستان خارجه وزارت ترجمان زید حفیظ چودھری د دې ورستو ویو ایتا په واتس اپ خپل پیغام کې دغه الزامات رد کړي او دا غیر ذمہ‌وارانه او بے بنیاد بللی وو. د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان ویلی وو په دې اړه خپل تشویش افغانستان ته په اسلام آباد کې افغان سفیر ته د احتجاج د لارې ور وړاندې کړی دی. د مې په 18 د پاکستان خارجه وزارت په بیان کې دا هم ویلی وو د پاکستان په ضد د افغانستان د مشرانو الزامات د دواړو ملکونو ترمنځ د اعتماد فضا کمزوري کولی شي او افغانستان کې د امن بهیر د پاره د پاکستان مثبت کردار د لاسور کولی شي. د وی او ای رپورت وايي په پاکستان کې د طالبانو د مرکزونو خبرې د دواړو ملکونو تعلقات د ډیر وخت راشي د بې اعتمادۍ سر مخ کړی دي. که څه هم پاکستان دغه خبره ردوي خو افغان مامورین وايي د طالبانو په ضد د پاکستان د ګامونو نه اخیستلو په نتیجه کې طالبانو تر اوسه تشدد ته دوام ورکړی دی. دوا خان مینپال ویلی پاکستان لوس کړو چې د طالبانو د ملاتړ نظام به ختموي او د طالبانو مرکزونه به بندوي خو دغه کار تر اوسه روان دی. د وی او ای رپورت تر مخه د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر حارث نواز په پاکستان کې د طالبانو د مرکزونو د موجودګۍ خبرې رد کړي وای په پاکستان کې د طالبانو په ټنځینه تبا کړی شوې دي. حارث نواز ویلی پاکستان امریکایانو ته هم ویلی و چې چیرې دوی سره په پاکستان کې د طالبانو د مرکزونو په اړه معلومات وینو ورته دی وړاندې کړي دوی به په چټکتیا سره دغه تبا کړي. په افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر ایاز وزیر وای پاکستان د طالبانو سره ژور تعلقات او په دوی اثر لري. هغه ویوي ته ویلي طالبانو سره د دغه وګړي مودې تعلقات په سبب پاکستان وکړل شو چې طالبان یې د مذاکراتو میز ته راوستل. آیت وزیر وویل پاکستان په کابل کې د طالبانو د اقتدار ځکه مخالفت کوي چې موږ په کابل کې په نظریاتي ډول سخت دریځ حکومت نه غواړو چې د دې له وجې په پاکستان کې طالبانایزیشن ته زړه ملو شي. سیډونکو وایي د پاکستان په اړه د افغانستان د مامورینو وروستي الزامات د پاکستان د پاره حیرانوونکي وو ځکه چې د دې نه څو ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ مشر جنرل قمر جاوید باجوا د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننټ جنرل فیض حمید سره په ګډه کابل کې د افغان حکومت د چارواکو سره لیده کاته کړی. په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو انخلا شروع شوی داسې ښکاري چې واشنگټن د کابل او اسلام آباد ترمنځ یو بل رانږدې کولو لپاره سفارتي کوششونه کوي. د امریکې د قومي سلامتیا مشیر جیک سلوان د مئی په 23مه په جنیوا کې د خپل پاکستانی هم منصب مئید یوسف سره ولیدل. په دې اړه وایټ هاوس ویلي دواړو فریقینو په دې خبرې وکړې چې عملی همکاري څنګه په وړاندې بوزي. د سیډنې ادارې ووډرو ویلسن سینټر د جنوبي ایشیا د چارو سیډونکي مایکل کوګلمن وای امریکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امنیت د معاهدې لپاره کوششونه پیل کړي دي چې دا ډول د دواړو ملکونو خوره د پولې پورې راپورې ترهګرۍ لپاره استعمال نشي. مایکل کوګلمن وویل داسې ډول معاهده به یقینا چې د افغان ولس او د پاکستانیانو لپاره هم د تسلۍ وړ وي.
د افغانستان د خارجه چارو وزارت د اعلامیه تر مخه د مصر د لوی اسلامي مرکز جامع الازهر مشر مفتي ابراهيم عالم فتوا ورکړي چې په افغانستان کې طالبان چې څه کوي دا غیر اسلامي او حرام کار دی. په دې اړه نور حال د نصر الله راپور کې اوري.
د افغانستان د خارجه چارو وزارت د اعلامیه تر مخه د مصر د لوی اسلامي مرکز جامع الازهر مشر مفتي ابراهيم عالم فتوا ورکړي چې په افغانستان کې طالبان څه کوي دا غیر اسلامي او حرام کار دی. د جمعې په ورځ خوره شوې اعلامیه د خاغلی علام په حواله وای هغه په خپل وینا کې ویلي د خلکو په مال او ځان تیری او د عامو شتمنیو ورانول ګناه کبیره ده او څوک چې کوي په دنیا او آخرت کې به سزا وویني. طالبانو په وروستیو کې نه یوازې په سکولونو هسپتالونو او ولسی ځایونو بمی چاودنې او ډلیز بریدونه کړي بلکې په لوګر لغمان او هلمند کې سرکاري او ولسی نیولی ځایونه تالان کړي او سوځولې دي چې د طالبانو د هغې پخوانی مفکورې ضد ګڼل کیږي چې ګنې ملي شتمنۍ بساتي. د دین وړاندې د سعودي عرب مفتی اعظم او د کعبې امام عبدالرحمن السدیس هم د طالبانو جګړې ته فساد ویلې چې ملاتړ یې د انډونیشیا په سلګونو اسلامي اسکالرانو او مشرانو تیر کال اعلان کړی دی. د اعلامیې تر مخه مفتي علام ویلي طالبانو د غیر مسلمو سره د شولې تړون لاسلیک کړی خو د مسلمانانو افغانانو سره جګړه کوي چې د اسلام د احکاماتو نه سرغړونه ده. په دې اړه ته طالبانو له اړخه کوم غبرګون نه دی راغلی خو په تیر کې د داسې فتوو او بیانونو پروايي نه ده کړې او په افغانستان کې جنگ ته دوام ورکړی دی. د مصر د لوی مفتی افغانستان کې د جګړه په اړه دا وینا په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د امریکې د دفاع وزیر لوید آستن د پنځشنبي یا زیارت په ورځ د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي چې کېدای شي له افغانستان یې د خپل ځواکونو د وتلو بهیر تر ټاکلې نیټې مخکې بشپړ شي خو په دې اړه یې تفصیل نه دی ورکړی.
پاکستان سرخار اسلام آباد کې د سیارت پاشنبی بورس پر یو خبریال اسد علی تور باندې د نامعلومو کسانو لخوا برید شوی و چې په نتیجه کې یې هغه سخت ژوبل شوی و. د جمعې په ورځ په یاد خبریال اسد علی تور باندې د برید پر ضد په پاکستان کې د خبریالانو لویو تنظیمونو په اسلام آباد کې لاریون وکړ. په دې اړه نور حال د اسلام آباد نه د وقار احمد په رپورټ کې اوري.
د پاکستان په سر خار اسلام آباد کې 13 ورځې یو خبريال اسد علي تور باندې د نامعلومه کسانو لخوا بریچ شوی وو چې په نتیجه کې هغه سخت جوړل شوی وو. نن د جمعې په ورځ په یاد صافي اسد علي تور باندې د بریچ پر ضد په پاکستان کې د خبريالانو لوی تنظیمونو پی اف یو جی او آر ای یو جی په اسلام آباد کې مظاهره کړی دا چې پکې د خبريالانو سره سره د پاکستان انساني حقوقو کمیشن او بیلابیل سیاسي ګوندونو هم ګډون کړی دی. لاریون کون کې د خبريالانو د تحفظ او صحافت د ازادۍ غوښتنه سره سره دا هم غوښتنه کوله زر تر زر تحقیقات وکړي شي او په صحافي اسد علي تور باندې برید کې ککړ خلکو ته د سخت سزا ورکړل شي.
انکوائری مونږ ډیر ځله اوریدلې دي چې انکوائری یعنی تحقیقات پکېږي خو په دې کې چې کوم د خفیه ادارو نوم اغستل کېږي نو زمانه د خیال چې پولیس په دغه خفیه ادارو پر ضد څه قسمه تحقیقات وکړي.
یاد دی وی چې په خبريال اسد علي تور باندې بریټ په داسې وخت کې شوې ده چې څو ورځې وړاندې د پاکستان پارلیمان کې د خبريالانو د تحفظ لپاره د قانون یو مسوده هم وړاندې کړی شوې ده. حکومت داوا کوي چې په پاکستان کې د خبريالانو او صحافیانو تحفظ په هر حال کې یقیني جوړوي خو بل خوا د خبريالانو د حقوق لپاره کارکونکو تنظیمونه وایي چې د نړۍ په 130 هیوادونو په شمیره کې پاکستان یو سل 1500 وختم نمبر باندې دی چرته د صحافیان او خبريالان د سختو خطرو سره مخ دي. خبريال اسد علي تور په ځان باندې د بریټ احوال سره داسې بیانوي
هغه په سمدستي توګه ز دکا کړم او بیا یې د ننتا ټیلا ولم او ټوپکی راتنیغ تندیتا ونیو او سره دا ویل غږبه نکوي غنی دز در باندې کوو کنزلی راته کولی او بیا ویل چې بهر نه فندونه اخلي تا ته د بهر نه پیسې راځي او بیا زو وتړلم د ما سخی د شوارونه پورته کړل چې پاکستان زنده باد آی ایس آی زنده باد او پاک پوز زنده باد وایا.
رپورټونو تر مخه د کال 2000 نه تر اوسه پورې په پاکستان کې یو سل 38 خبريالان وجل شوی دي خو د دې مرشوي خبريالانو په مرګ کې ککړ یو مجرم ته هم تر نن پورې د پاکستان عدالتي نظام نه سزا نه ده ملو شوې. په پاکستان کې د نن په خبريالانو باندې د دورونې تور زیاتره د پاکستان په استخباراتي ادارو باندې لګول کیږي خو دا ادارې دا تورونه ردوي.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
په بلوچستان کې هم د خبريالانو تنظیمونو د مطبوعاتو د کلب مخې ته په یوه لاریون کې په خبريال اسد علي تور باندې تشدد غندلی او بریکونکو ته یې د سزا غوښتنه کړې. د بلوچستان د خبريالانو تنظیم بی یو جی مشر سلمان اشرف وای په اسلام آباد کې د خبريالانو پر ضد د تشدد پیښو د ټول هیواد خبريالان اندېښمن کړي دي. په دې اړه بشپړ حال د حافظ شیرانی په راپور کې اوري.
د بلوچستان ایالت په سر شار کوټه کې د مطبوعاتو کلب و مخته احتجاج کوونکي خبريالان دي. دغه احتجاج د اسد تور په نامه خبريال باندې د کېدونکو برید او تشدد پر ضد دی. پر خبريال اسد تور باندې د وی ورځې وړاندې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې دغه په کور کې برید شوی وو. اسد تور و پولیسو ته په ورکړې خپل بیان کې ویلي چې دای د اسلام آباد په اف ال 1 علاقه کې په خپل کور کې وو چې درې کسان دغه کور ته ورغلي هلته یې پر هغه په توپنچا وارونه کړي تړلی او وهلی وو. د بلوچستان د خبريالانو د تنظیم بی یو جی مشر سلمان اشرف وای په اسلام آباد کې د خبريالانو پر ضد د تشدد پیښو د ټول ملک خبريالان اندېښمن کړي دي. وای ک د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې خبريالان خوندې نه دي نو له دې خبرې اندازه لګول اسانه ده چې د ملک په لیري پرتو سیمو بل خصوص په بلوچستان ایالت کې به خبريالان څومره خوندې وي.
مش په سړک دایي چې مش په ځان په دې ځای شفتو په اسلام آباد کې ای الټا کیپټل دا الټا خامخا یو ترتیب وای یو ریاست عملداری وای پر الټا دار کم پکې پیشیږي زمش په زړه پدې کې اړیانه چې په مشکل کم خاطر زوس چې اسلام آباد نه دی محفوظ موږ په چیرې زو لوشتان کې صورتحال دادی چې کم موږ ستوري باندې چې مشکار کو اول موږ خپل ځان خیال ساتو خپل عزیزان خپل بچیان په خیال ساتو بیا هغه باندې مشکار کو
د پاکستان یونین اف جرنالست مشر شهزاده ذوالفقار وای اوسنی مرکزی حکومت هم د خبریالانو د تحفظ لپاره کوم ګامونه نه دی اخیستي د شهزاده ذوالفقار په خبره حکومت خو د خبریالانو د تحفظ لپاره د بل مسوده د نړیوالو ادارو او د خبریالانو د تنظیمونو له زیات غشتنو پس وړاندې کړي خوای په دې کې نیمګړتیا ودی هغه د یو آزاد کمیشن د جوړولو غشتنه وکړه
پروټیکشن بل چې دی پاګه کې ډیر یو خامیانستا زه دا وایم چې دا خامیان چې دی است کې مشترک دي او یو بایختیار کمیشن جنرلس پروټیکشن بل کې چې دی یو بایختیار کمیشن کې دی سينو بیاغه پولیس پښتنه کولی سي په دا معاملې کې تاسو وکړل په دا معاملې کې تاسو وکړل او زموږ د حکومتي ادارې چې دی باید غم چې دی په دې کې د پولیس تعاونو کې کدا د اسد تور معاملې دا کمتیوله معاملې دا کدا بلچا مسله دا نو دوی دغه سره
د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري د پاکستان د اردو ژبي و ټي وي چینل اج نیوز ته په ځانګړي مرکه کې ویلي چې د دوی حکومت تیر اونۍ د خبريالانو د تحفظ لپاره په قومي اسمبلی کې قانوني مسوده وړاندې کړي د ایواي د اسد تور د بریډ د پیښې په لټنې کوي خو هغه دا هم ویلي چې ځینو ادارو ته له خبريالانو څخه د ځان خوندي ساتلو ضرورت دی هغه تور پوری کړي چې ځینې خبريالان په ادارو الزامونه لګوي او په داسې کولو دوی یورپي ملکونو کې سیاسي پناه اخیستل غواړي خو د خبريالانو تنظیمونه د فواد دری دغه تورونه ردوی یاد دی وی چې پر خبريال اسد تور باندې د کال 2020 د سپتمبر په میاس کې د پاکستان د پوز ریاست او د ریاستی ادارو پر ضد د منفي پروپاګاندا په تور مقدمه هم درسوي و پر اسد تور باندې د بریټ پر ضد د خبريالانو د تحفظ او حقوقو لپاره کارکونکو ملکی او غیر ملکی ادارو او تنظیمونو ځخ پورته کړی امنيستي انټرنیشنل اندیشنه څرګنده کړي او له حکومتي چارواکو څخه د خبريالانو د تحفظ لپاره د کوټل ګامونو پورته کول غوښتنه کړي ده په پاکستان کې د فریډم نتورک په نوم غیر دولتي اداره چې په ملک د مطبوعاتو څارنه کوي په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې په تیر کال کې په ملک د جنګستانو لپاره تر ټولو خطرناک ځای پلازمینه اسلام آباد وو حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای دیوا کوټا
د پاکستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د کورونا واکسین ورکولو د بهیر له پیل راهیسې د سړی په پرتله په کم شمیر خزي د واکسین مرکزونو کې ډاکټران وایي له حکومت سره تر اوسه پورې هیڅ داسې پلان نشته چې خزي پوها کړي او د واکسین مرکزونو ته راولي چارواکي وایي دوی هلې ځلې کوي چې خزي هم د سړیو په چیر یو ډول د واکسین مرکزونو ته ولاړ شي او واکسین واخلي ځکه چې له دغه وایرات څخه هیڅوک هم خوندي نه دی نور تفصیل دا فرید شنواری پر ریپورت کوي
په خیبر پختونخوا کې د کورونا وایرس په ضد ویکسین لګولو عمل د روان کال فروری درې منیټې نه پیل شوای خو د خیبر پختونخوا صحت محکمې چارواکي وایي د کورونا ویکسین مرکزونو ته خزو ورتګ لا هم کم دی د چارواکو شمیري خای تر اوسه پورې 20% خزو ته او 3% سړو ته په صحت مرکزونو کې د کورونا په ضد ویکسین لګول شوې دي د لنډی کوتل روغتون د ویکسین مرکز یو چارواکی محمد نقیب وای د ویکسین لګولو په اړه باید خزو ته پوها ورکړلای شي
اوس خو ډیر زیات ګټه کې سړی زیاتی خزیکا مې دي کدی خلکو موږ ورسره مخ په یو ورکو کدی خلکو دا کوشش وکړه چیرې د خپل کور خلکو لای اندراج وکړو نو ان شاء الله چې وخت به داسې راشي چې اتیا سړی کړو شپېتا او یا بیا خزی کړو یا به اتیا خزی کړو نو نیم په نیمه به دا کیسه ان شاء الله روانه شي ورسره بل حال خو د خزو تعداد کم دی او سړو غزيات دی نو مکه کوشش ته موږ څومره وینا دا چاله ویکسینیشن کوو هغه ته موږ یو چیرې تاسو خپل کور ولله ویکسین وکړه کنه
د صحت چارو پوهانوای د خارونو په پرتله په کلیوالو سیمو کې د خلکو په هیده پاره که هلی زلی وشوي نو خزی به هم په ګرد شمیر کې ویکسین مرکزونو ته لاړ شي خو په ټولنه کې ځینې داسې خلک هم شتون لري چې د کورونا وبانا ځانونه ژغورلو د پاره خپلې میرمنې ویکسین لګولو د پاره روغتونونو ته بوزي د خیبر سیمی یو استاد ډاکټر کلیم شینواره وای د پرنګ دی هر سړی خپل کور والا او نورې میرمنې د ویکسین لگاولو د پاره مرکزونو ته بوزي
سره 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 بابا خدای ته نه ګوري چې دا زنانه دا سړی وای دا ماشوم وای دا لک وای بابا په هر چا راتلای شي په کار دا چې سره 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 زنانه عمر شي ویکسین ولګي په خپل مار واستي او تاسو ته ذکر ما وکړو بلکې تیر ورځو کې اوس سم زما یو ملګری دا هغه ما ته وی چې زما ځوانه خور دیش پنځه دیش کلونو له کورونېرو وجنا مړه شوه
په وروستیو کې صحت محکمې چارواکو ویلي وو په ټوله پښتونخوا کې تر اوسه پورې 300 صحت مرکزونو کې خلکو ته د کورونا ویکسین لګول کیږي خو چارواکي وایي دوی په ټولنیزو رسنیو او مطبوعاتو د لارې خلکو ته پوهه ورکوي چې سړی د خپلې ښځې هم ویکسین د پاره صحت مرکزونو ته بوزي د خیبر پختونخوا د امیر روغتیا څنګه مشر او کرونا و بعد لپاره ټاکل شوی بیان ډاکټر اکرام الله خان وایي هڅې روان دي چې ښځې هم په ګڼ شمیر کې ویکسین ولګوي
ځکه چې کوکور کې څوک بیمار وي د وایرس نه افیکټډ هغه ټول خاندان ته دا شی خورول شي نو د ښځو بیا د زیات ځکه چې دی په خلی کې دغه کې ټول د لپاره د ټول کار دی کوي نو د دې لپاره دا شی ډیر ضروری دی ویکسینیشن چې پرایورټی زموږ هم دا چې ښځو لپاره ضروری دی دا دغه چې دی ایورج دا ورو ورو زیاتیږي ځکه چې د خزو تعداد ډیر زیات او د غیرو جان زیات شوی دی
د صحت چارو پوهان وایي تر څو پوري چې خزې د سړو پرنګي بهر روانه وزي او کرونا په ضد ویکسین ونه لګوي نو د غوایرس مخنیوي نشي کېدای فرید شینوارای وایس اف امریکا دیوا پېښور
خود وایس اف امریکا دی ودا راپورنم واوریدل او اوس هم دی وای اداریا چی د امریکا ته حکومت نظر سترګندوی
د کیمیاوی وسلو د بندیز د کانفرنس په تنظیم کې امریکا او د تنظیم 15 نور غړي ملکونه د کیمیاوی وسلو ځان سره د ساتلو او د دې د استعمالولو په سر د شام د بشار الاسد د حکومت په غندلو کې کامیاب شوی دی د دا قسمه کیمیاوی وسلو ځان سره په ساتلو په شام د کیمیاوی وسلو د لوزنامې د خلاف ورده قصور هم ثابت شوی دی په کانفرنس کې د شام د غندنې په حق کې اواتیا او په مخالفت کې 15 فوټونه پریوتل د کیمیاوی وسلو د استعمال په سر د شام د غندنې کې دونه علاوه د کیمیاوی وسلو د بندیز د لوزنامې لاندې شام ته حاصل ځینې حقونه او مراعات هم ځنډولې شوې دي په دې کې د ذکر وړ یو حق د ووټ اچولو دی چې شام ته نه اوس محروم شوی دی د امریکې د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس په یو بیان کې ویلي دي چې شام ته د ووټ اچولو حق صرف په هغه صورت کې واپس ورکول شي کله چې د کیمیاوی وسلو د بندیز د تنظیم د کانفرنس لوی ډایریکټر دا ریپورت ورکړي چې شام په دې لړ کې ځینې اقدامات مکمل کړی دي د مثال په توګه د خارجه چارو ویان نت پرایس وایي چې شام به اول د خپلو کیمیاوی وسلو ذخیره او پروګرام سره تعلق لرونکي ځینې اهم مسالې اواري د شام خلاف ووټ د کیمیاوی وسلو د بندیز د تنظیم د کانفرنس د تحقیقاتي ډلې د تیر کال د ریپورتونو د خوریدو نه پس اچولې شوې ده په کومو کې چې د شام حکومت په کال 2019 او په کال 2018 کې د کیمیاوی وسلو د استعمال ګناګار ګرځولې شوې ده پری پټونو کې دا هم ویلې شوې دي چې اسد حکومت د کیمیاوي وسلو استعمال نه د لاس په سر کېدو او د شام د کیمیاوي وسلو د ذخیرو تباکول ته د پیشکول نه پس هم تر ډیرو کلونو پورې د کیمیاوي وسلو د استعمال په ناوړه عمل کې اخته امریکای په خپل تور هم د دې خبرې جاج لګولې دي چې اسد حکومت په کال 2019 کې د کیمیاوي وسلو په لوزنامه د دستخط کولو نه پس هم کم نه کم 50 ځله کیمیاوي وسلې استعمال کړې دي دا لوم به ځل دی چې د کیمیاوي وسلو د بندیز د کانفرنس په تنظیم کې د یو غړي ملک خلاف اقدامات شوي دي کاغلی نت پرایس ویلي دي چې امریکا د کیمیاوي وسلو د بندیز د کانفرنس د تنظیم لخوا د شام د غندنې کولو په اقدام خوشاله ده او د بین الاقوامي برادرۍ ستاینه کوي چې د کیمیاوي وسلو د استعمال خلاف د بین الاقوامي اصولو د بالا ساتلو په خا اراده کړې ده کاغلی نت پرایس خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې د کیمیاوي وسلو استعمال که هر ملک کوي دا د ټولو لپاره خطر ده
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 202-3 USA. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په وی پانه هم ورکولای شي. د وی پانه پته دا www.voanews.com/editorials.